د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ل خبرونو ورسته تاسو ته د مشال رادیو د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې بمی چاودنې د پاکستان څلور عسکر وژلې دي. د بلوچستان په ژوب کې یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. او د اوکراین ولسمشر وایي لوی هدف یې د هیواد لپاره نور دفاعي نظام ترلاسه کول دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې ځمکلاندی بم چاودنی د پاکستان څلور سرتیری وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. د پوځي و چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خبرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې دا پېښه نن هغه وخت وسوه چې د پوځیان موټر د بنو په ځونې خېلو سیمه کې په مځکه کې پر شخ کړل سوي بم ور برابر سو. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې په نتیجه کې څلور سرتیری وژل سوي او درې نور ژوبل سوي دي. تر اوسه چا د دې پېښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 کال د پولیسو په اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار امجد علی خان پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر نهمه له قهرجنو مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند یا رویه سم نه وه. د زیاته کړه چې پولیس باید د قانون په چوکاټ کې او غیر سیاسي پاتې شي. بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی پارلماني مشر لطف الرحمن مشال رډي ته وویل دوی ځکه په پولیس اکټ کې د بدلون ملاتړ کوي چې د پولیسو واک باید له صوبایي حکومت سره وي. د خیبر پښتونخوا د سوات په ملم جبه کې یو ټرافیکي پیښه شپږ تنه وژلي او شپږ نورې ټپي کړي دي. د ملم جبې پولیسو او د ژغورونکي ادارې ریسکیو یوولس دوشت ویلي چې تېره شپه ناوخته دا پیښه هغه مهال رامنځته سوي چې د ملم جبې د یو هوټل کارکوونکي مینګوري ته پر لار روان و چې موټر یې ژورې کندې ته لوېدلی دی. پولیسو دا نه دي ویلي چې د پیښې وجوهات څه و، خو ځایي خلک وایي چې د دې بس بریکونو کار پرېښي او د ډرایور له واکه وتلی و. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي جماعتونو اتحادیې او نورو ځایي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کې جرګه کړې ده. د مئی پر دیرسمه سوې د جرګه کې غوښتنه سوې ده چې پوځي عملیاتې ودرول سي او له دانسر څخه د سرحدي عسکرو امنیتي پوستې لرې کړل سي او عام خلکو ته دي او هم سوداګرو ته دي په آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. جرګې ته د وینا پر مهال د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سېنېټر رضا محمد رضا وویل د دوی په سیمه کې د یو پلان لمخې بدامنی رامنځته کیږي. د پوینا د دې هدف دا دی چې د دې سیمو پر قدرتي شتمنیو قبضه وکړل سي. تر اوسه حکومت د ژوب د دې جرګې غوښتنو ته په ځواب کې څه نه دی ویلي. خو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR ویلي چې د ژوب او شیرانی په سمبازه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره دا وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د دې ترڅنګ د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشریزه کې هم ګډون وکړي. نوموړی پر ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تر ټولو مهم لومړیتوب د اوکراین لپاره نور دفاعي نظام او د خپلو عسکرو لپاره د نورو وسلو ترلاسه کول دي. د ولسمشر زیلنسکی په وینا دوی به دا هم هڅه کوي چې د نړیوالو هڅو په مټ روسیا د سولې پر کولو مجبور کړي. دا په داسې وخت کې ده چې روسیا د اوکراین پر ښارونو بریدونو او بمباریو ته نه یوازې دوام ورکړي بلکې زیاتې کړې دي. د اوکراینیو چارواکو په وینا د دې له کبله عام خلک وژل سوي او بېخبینا ته زیان رسیدلی دی. د خبرونو پای تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري ک د خبرونی تر پای را سره واس نو د دې ترڅنګ بنو ریپورتونه هم واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له اپوزیشن سره په صلاحي د پولیسو په قانون کې د بدلون پریکړه کړې ده
او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس هغې پالیسیانو تحت چکم د کار وکړي چې کوم پالیسیانو د حکومت طرف نه وي.
د بلوچستان په ژوب کې د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې هلته د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی.
دهشتګردی یو ډیر لوی هغه سفر روانه ده پر موږ که موږ دې ته اتفاق وکړو اتحاد وکړو خپل سپونه یو کړو د دې مخنیوی موږ کولای شو.
او د کورمی چارواکو هلته د غیر معیاري خوړو خرڅونکو پر ضد ګامونه پورته کړي.
کاروبار چې ټیکی او لالی او پاکی او معیاري نو بس بیرته زموږ اعتراض نشته خو هغې پورې به د دې کار نه وي چې څو پورې دې د خپل معاملات ټیک کړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه بحث پیل کړی دی. دا خبره د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی ده. نوموړي ویلي چې د پښتونخوا له حکومت سره تعلق لرونکي ټول د صوبایي اسمبلۍ او د قومي اسمبلۍ غړي پر دې خبره متفق دي چې د 9 مئی د پیښو څخه وروسته د پښتونخوا پولیسو په غیر سیاسي او آزاد توګه خپل کار نه کاوه، بلکې د دوی په وینا د اسټابلیشمنت په خوښۍ د دوی پر ضد کاروایان کولې، نو ځکه دوی اوس د پولیسو د اختیاراتو په کمولو باندې غور پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اعلی وزیر سلاکارانو او د حکومت سره تعلق لرونکي د اسمبلۍ غړو په پولیس اکټ 2019 کې د بدلون په اړه غور شروع کړی. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي خان د مئی په 13مه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې تیر کال چې د پاکستان تحریک انصاف او د پوځي اسټابلیشمنت سره د اختلافات وروستو د 9 مئی پیښې وشوې، نو د هغې وروستو د خیبر پښتونخوا پولیسو د پولیس اکټ 2019 د قانون لاندې په غیر سیاسي او آزاده توګه خپل کار نه کولو، نو ځکه دوی د پولیس په قانون کې د بدلون او نورو اصلاحاتو کولو په اړه غور شروع کړي.
د تیر یو نیم کال کې چې کم زمون سره واقعیات راتلا د زمون کورونو باندې چاپی دی، پولیس ته به مونږ وی چې تاسو خو به اختیار یې، هغه به مونږ مجبور یو، مونږ ودی د سنه مجبور یې، یا د مونږ ودې والا نه مجبور یې کولم خبره وکاو. نو مونږ هغه ځای کې داری الایز کړه چې دا د اختیار قابل خلک نه دي. مونږ کوشش دا دی چې یاره خخ سجیشن نشي سملای کی اپوزیشن او حکومت په غیر متفق شي او کومه تجربه چې زمونږ وشو دا غیر باندې نظر مونگا نور اصلاحات پا دی که وکو سمرا چیزا مونگا دا ٹریجری بینک ام پی ایس دی ایم این ایس دی اپا دی خبر متفق دی چی پولیس ایکٹ کی مونگا امینڈمنٹ.
یاد دیوی چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت پا 2019 کی پا پولیس نظام کی دا اصلاحاتو دا یو قانون دا منظورولو دا لحری دا پولیس محکمه ټول انتظامی او مالی اختیارات پولیس زواک تا ورکڑی وو. خو پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا جمعیت علماء اسلام فی پارلیمانی مشر لطفور رحمان چې هغه وخت په صوبایي اسمبلی کې د حزبی اختلاف مشر وو په دغه اړه د مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي چې هغه وخت دوی د پولیس د دغه قانون د ناپیس کولو مخالفت کړی وو، او دا ځکه چې دا د ولس په ګټه ده چې د پولیس ځواک او نورو ټولو ځواکونو واک اختیار د ولسی حکومت په لاس کې وي.
شلو کالونه چې کوم تکالیف دوی ته ورسېده موږ فورس او ظاهر خبر د ټول نغټ تکلیف مونږ ته کیږي چې دوی د بدمنۍ په وجه باندې شهیدان کیږي، او ظاهر خبر د فرنٹ لائن باندې دوی او ډیر زیات شهیدان شو. پولیس ته انسینټیو ورکول دا ډیره ښه خبره ده، لیکن فورس همیشه د پاره جی هغې ته به اختیار په خپل هغه باندې نه ورکوي، او د قوم نمائندگانو سره اختیار په کار ده چې فورس
هغه پالیسیان تحت چکم د کارو کی چکم پالیسیان د حکومت طرف نه وی.
په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وای د محمود خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت په کابینه کې هم زیاتو صوبایي وزیرانو او سلاکارانو غوښتل چې په پولیس قانون کې دی بدلون وکړي شي، خو هغه وخت د زینو مقتدر قوتونو د فشار په وجه دا کار نه و شوی.
دی وخت د خیبر پختونخوا پولیسو ته انتظامی خودمختاری حاصله ده او د هغې د وجه نه که دې ته غیر سیاسي وایي خو ټیک ده، خو په بعضې سیزونو کې پولیس د خپل حد نه تجاوز کوي او د عوامو منتخبو نمایندګانو ته د هغوی د محاسبې سه نظام نشته دی. نو د دې په حق له پاکستان تحریک انصاف د نهمې مې نه پس دا خبره محسوسه کړې ده چې د پولیس اختیارات کنټرول کول پکار دي او دې ته یو خاص هدف پورې د قانون د ذریعې واګې اچول پکار دي، او هم په دې باندې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے ګانو او وزیرانو په کابینه کې هم زور راوسته دی.
یاد دی وی چې د صوبایي بجټ په اړه د پښتونخوا د اسمبلی د اجلاس پر مهال د امنیت ټینګ ساتلو او وسلوالو په ضد د کاروایانو په برخه کې د پولیسو د قربانو ستاینه شوې وه، او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د حزبي اختلاف ځینو غړو د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره د پولیسو د بودیجې زیاتولو غوښتنه هم کړې ده. خو د حزبي اختلاف او حکومت ځینو غړو بیا د ولسي وګړو سره د سم چلند او لادرکه کسانو په لړ کې د پولیسو په اختیاراتو کې د اصلاحاتو کولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خیبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان په پښتون میشت سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو د استازو او قبایلي مشرانو یوه جرګه سوې ده. په دې جرګه کې هلته د امنیتي حالاتو جاج اخیستل سوی دی. د جرګې ګډونوالو په دې سیمه کې د پوځ لخوا د روانو عملیاتو مخالفت کړی دی. د دوی په وینا هلته بد امنی د یو پلان تحت رامنځته کیږي. د مشال ریډي خبریال ایوب ترین په دې اړه نور حال راکوي.
په ژوب کې د سیاسي جماعتو د اتحادیې تر سوري لاندې په کسوی او سمبازه کې د فوجي عملیاتو په ضد د مئی په دیرشم نیټه قبایلي جرګه وسوه. په کوم کې چې د سیاسي جماعتو تر څنګ د ژوب شیراني قبایلي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړی. د قبایلي مشر سردار ایوب مندوخیل په مشرتابه کې رابل سوي د امن دې جرګې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مرستیال مشر او پخواني سنیټر رضا محمد رضا اول چې د یو پلان لاندې د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې بې امنی خورېدل پیل شوي دي چې موخه یې د سیمې پر قدرتي شتمنیو قبضه کول دي.
دا بورز مور جرنل چې دا اوس په سالار دی هغه وایي دا ملک دیوالیا دی، زه د دې ژوند سموم، زه د دې معیشت سموم. معیشت څنګه سموم؟ زه راولاړېږم، دا مدنیات چې دي په دې کې بهر دنیا ملکونه راولم، هغو ته ورکوم، د دې ځکه ورکوم بهر دنیا ته، دا ځنګلات ورکوم. یا تاس پخپل خپل ضمیر مطمئنه کوي که داسې نه وي، دا زموږ خبره مه منئ. یوه دغه خبره داسې دهشتګردي یو ډېر لوی هغه سفر روانه ده پر موږ. که موږ دې ته اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل سپونه یو کړو، ټولې پاچانې بلا تمیزه موږ یو سو، د دې مخنیوی موږ کولای سو.
جرګې ته د وینا پر وخت قبایلي مشر ملک مرک خان اول چې د وزیرستان او خیبر پښتونخوا وروسته اوس د بلوچستان د معدن د لټون په خاطر دغه ډول لوبي پیل کړي دي.
د علاقې غم موږ پخپله خورو، هر کلیوال به پخپله په علاقه کې په خپل هر څه باندې نظر ساتي. نه به د سرکار په تمه کښېنو، نه به جرګې ورولو. دوی د دغه ځای ته راست، دا کمانډر د دغې جرګې له راست، موږ به لسانه هغه قوت جوړو. که دا رنګ ورته بیا هېڅ نشو کولی. عزیزانو، دهشتګردي نه منو. دا لسکل چې پوسټونه دي پخوا داسې مسلې جوړې شوي دي، دا د پارتس دي، دا د همدې د ختمې کې لاړ سه باډر ونسته، طالب ونسته، ستا پنځه زره په کار وي، ستا دوه زره په کار وي. دا اوس کومه دنده ده تا روانه کړې ده؟ نوره بدماشي به نه منو. دا د که د افزي کلي یو هلک پورته شوی دی، په کار یې دا خلاص دي، دا د امن غواړو.
پر دې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر اسد کرار زیاته کړه چې څوک دلته د خپل حق خبره کوي نو هغه بیا لا درک سي.
غږ به څوک نه کوي، کچا آواز پورته کوي، بیا د هغه سړی آواز دوی خاموشه کوي، بیا هغه سړی دوی وړي. نن هادي په چترال کې ګاډۍ پټاو شوې ده، نن یې له دې ځکه پټ پسې راخستی دی، یی دا ګاډۍ له افغانستان نه راغله، بیا شور ته راغله. دا دی زما استاد علاقې د دې ابزی کلي یو هلک وړی دی، نن یې دریمې ناسته دا هلک وړی دی، یو درکې نشته. آیا دا ګاډۍ چې پر دا باډر راویستله ته چیرې وې؟
جرګې غوښتنه وکړه چې په دانسر کې دې جنگ بند کړل سي او چې کوم خلک د دې عملیاتو له امله بې کوره سوي دي هغه دې بیرته و خپلو کورو ته ستانه کړل سي. په دې اړه به غوږ سو د پاکستان تحریک انصاف وزلی صدر امیر شاه ته.
نه مو ورور طرح ګرځي، نه مو پلار طرح ګرځي، زه به دې ټول ژوند په څلورنیم لکه آبادي دوه لکه ټوپک نه لرم. دا طرح ګر چا راوستی؟ تنخوا ته خورې پر ما باندې مخه تاره ګرځولې ده او کلیرنس اپریشن هم په ما کې. اول دا جواب لای چې افسزا پکار دی چې دا پر کومه لار راغل او دا ډیر زور ټیک ټیک دی د جنگ. پر پښتونخوا وطن څلوېښت کلنه تجربه موږ لرو و موږ ته په دې دې نامه باندې مړې را رسېدلې دي. ته دا پوځ جاسوس یې سار به سر راټالي، دا بل د فرانکي جاسوس یې سار به سر راټالي. د چا په جاسوسیانو کې او د چا په شر جنگ کې خپل زلمي نه بایلو، موږ خپل مشران نه بایلو، موږ خپلې سملې د پردي جنگ د اور سبب نه شو جوړولای.
قبایلی جرګې د یو قرارداد د لارې زیاته کړه چې په سیمه کې د امنیت په خاطر دی د دانسر څخه د سرحدي عسکرو چک پوسټ ختم کړل سي او د عادي خلکو تر څنګ دي و تجارو ته په آزاده توګه د تګ راتګ کولو اجازه ورکول سي. که څه هم د ژوب د قبایلي جرګې د غوښتنو په اړه تر اوسه د حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د ژوب شیرانی په سیمبازه سیمه کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR په خبره چې د څو افتو راهیسې د وسلوالو په ضد عملیات روان کړي دي او د مئی په درویشتمه نیټه په خپور سوي یو بیان کې ISPR لخوا ویل سوي دي چې په تېره یوه میاشت کې د افغانستان سره پولې ته څیرمه د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې نویشت وسلوال وژلي. څوک چې د ISPR په خبره د پاکستان په پوځ او عادي وګړو په بریدو کې تورن وو. دا د هغه وروسته کله چې د مئی په څوارلسمه نیټه په یاده سیمه کې د پاکستان د فوج میجر بابر خان د وسلوالو د ډزو له امله مړ و.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې غیر معیاري او صحت ته زیان رسوونکي کی خوراکی موادو د خرڅونکو پر ضد ځلی انظامی عملیات پیل کړی دي. په سیمه کې انظامی چارواکو پر دوکانونو چاپی وهلي، ځینې کارخانې بند کړي او له چا سره چې لایسنس او اجازت نامه نه و له هغوی د خوراکي موادو ډک موټرې ځلی ته وړي دي. دا چاپی تر هغه وروسته پیل شوی دی چې په سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم د پاپړ خوړلو څخه وروسته مړ شوی و. تاریخ او رغزی په دې رپورټ برابر کړی دی.
د برکورمه مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته په درشم مې ویلي د زیارت پورس پر چاپری چک پوسټ ته بغیر لایسنس او اجازت نامې د مقامی پاپړو مشروباتو او آیس کریمونو کورمې ته په داخلېدو پابندي لګولې او بل دا چې پر دوکانونو چاپی وهلي او سره ناقصه سیزونه په تیارولو ځینې فیکټیانې هم سیل کړي دي.
ټول تم ویلي چې یاره تاسو خپل سیزونه ان آرډر کوي، خپل سیزونه ټیک کوي، خپل اصلاح وکړي. سیزونه کوالټی ټیسټینګ د پاره لیب شته دی، هغې ټیسټ به موږ ته پرووایډ کوي او لایسنس به ورکوي. ډي سي سب یو سی ده ریکوایرډ ده، هغه به ورکوي. بل کاروبار چې ټیک وي حلال او پاک وي او معیاري نو بس بس زموږ اعتراض نشته. او هغه پورې به د دې کار نه چې سو پورې دې د خپل معاملات ټیک کړی نه.
د کورمې انتظامې د غیر معیاري خوراک او صحت ته زیان رسوونکي سیزونکو خلاف دا کریک ډاون تر هغه پس پیل کړی چې پوښښ سیمه کې درې ورځې وړاندې یو ماشوم پاپړ له خوړلو مړ شوی. د بګل سیمې یو مدني فعال محمد ریحان مشال لوډیو ته د جمعې پورز ویلي په سیمه کې پر زیات المیاد ممنوعه او ناقصه سیزونو په خرڅولو او اخستلو نظر ساتنه د معمول کار دی، خو ځلی انتظامیه تر هغه رابیداره شي چې کله ورنه د خلکو صحت ته نقصان ورو رسیږي.
دا د سینه د کله یو یو واقعیا وشي هغه نه پاس دو صرف اکشن وخلی، حالانکه په کور رئیس دلته روزانه په بنیاد باندې دی غیر معیاری خوراکو خلاف فوډ اتارټی والا یا ضلع انتظامیه یا پولیس یا نور متعلقه ادارې حکومت دی هغه دی خلاف اکشن اخلي، نو بیا به دا نمنا توقعات نکیږي.
په کورما کې پړچنا صدا علیزو بګن او ډوګر سیمې تر ټولو غټ تجارتي مرکزونه دي. کچو هم په یاد سیمو کې د پاپړو او آیسکریمونو په ورکوټي سطح کارخانې شته، خو اکثره خوراکي مواد هغلته د خرڅ لپاره د ملک له بهر ضلعو راوړل کیږي. په پړچنار کې د تاجرانو اتحادیې مشر حاجی رؤف حسین مشال لډیو ته وایي، موږ د هغه کسانو خلاف یو چې غیر معیاري خوراک او ناقصه سیزونه خرڅوي، خدا سي دي نوي چې ضلع انتظامیه بې ځایه د چا کاروبار خراب کړي.
موږ څومره کاروباري طبقه ده هغه موږ د خلاف یو، خو داسې نه وي چې د آر کې بې موږ دوکاندارانو کاروبار خراب شي. په کار ده حکومت اصل جې تلس واچوي، اصل جې دا فیکټری ده، څو پرې څه فیکټری سیل نه دي شوي، کا فیکټری کور کې جوړه ده، کا فوډ اتارټي لټر ویر، حلال فوډ اتارټي لټر ویر کړی دی، په کور ته برابر چیکینګ وشي هغه ته کوم هغه دی کوم انګریډینټس یا ته وکتل شي، هغه ته ایکسپایري وکتل شي، هغه ته پیکې وکتل شي، هغه ته کوالټي کنټرول وکتل شي، هغه نه بعد په کور ته دا شاید بدل تمو سپلای شي.
بلخوا د ضلع انتظامیه وای دوی تر خپل وسه غیر معیاري خوراک په خرڅولو چک ساتي، خود مقامی دکاندار او تاجر هم د ذمہواری جوړیږي چې د خپل معمولی ګټې په خاطر د خلکو ژوند سره لوبې ونه کړي، او بل دا چې میاندې او پلاران خپل بچو د صحت خیال معیاري خوراک په ورکولو دی وکړي. طارق رگزه، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل RADIO ولیکي.
په پېښور کې میشت هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري او په پاکستاني رسنیو کې د هغوی د تګ په اړه خبرونو اندېښمن کړي دي. په دوه کې یو سپوږمۍ مسعود حافظي هم دا سپوږمۍ په پېښور پوهنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی ایس زده کوونکی ده. هغه هم یو له هغو افغان کډوالو نجونو ده چې افغانستان ته له تګ وروسته هلته د خپل تعلیم په اړه فکرمنده ده. سپوږمۍ انځورګري هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. زموږ همکار عظمت علي شاه له هغې سره خبرې کړې دي.
دا غونډه د پیښور پوهنتون د یو کلاس دی چې پکې زده کړې روانې دي، او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظي افغان کډوال ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د 14 ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وایي چې په پاکستانی رسنو کې د هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیږلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکرمنده کړې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډېره په ګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ میلاو شوی. په پېښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وي، او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي، نو په شمول زما زیاتره زنانه زده کوونکي په یره کې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دی او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته په تک کې یو شمیر ستونزې دي.
د خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاش کې رسنو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیږلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. فوګمه حفیظی د زده کړو ترڅنګ انځورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انځورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انځورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
کومې ستونزې چې اوس مخې ته راځي، زه هغه د انځورګري د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دی، یا د کم عمرې ودونه، یا د ماشومانو نه د مشقت اخستو ستونزې دي، په هغې زه انځورونه جوړوم او د هغې له لارې معاشرې او عام ولس کې د هغې په اړه پوهاوی خپروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکي افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبه نیټې بې اسناده کډوال د ملک نه د وستلو لړۍ شروع کړې وه، چې تر اوسه له 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوریدونکو، د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا په ملک کې د ډلیز انصاف ته کلتور غندلی دی، او د داسې قضیو د اوریدو لپاره یې د ځانګړو عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې ده. د کونسل غونډه د مئی پر 9 د کونسل د نوي مشر ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسوه. د غونډې ګډونوالو د سرګودي په مجاهد کالونۍ کې د قرآن د بې حرمتۍ او د یو عیسایي وګړي پر کور د ځایي خلکو د برید غندنه وکړه، او دواړو خواو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په ملک کې د لایز تشدد غندلې دی، او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسلامي نظریاتي کونسل په 9 مئی په خپله غونډه کې د سرګودې د پیښې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې په سرګوده ښار کې په 15 مئی د یو عیسایي د کور مخته د قرآن پاک شلېدلې پاڼې لیدل شوې وې، چې له هغې وروسته ځایي خلکو د هغه په کور برید وکړو. د هغه فکټري او کور یې وسوځول، او په ډلهیز تشدد کې هغه کس ژوبل شو، خو پولیسو یې ژوند وژغورلو او د 400 کسانو خلاف یې مقدمه درج کړه. پولیس وایي چې شپږ بریدګری نیولی هم دی. د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه چې د ډاکټر محمد راغب حسین نعیمی په مشرۍ کې وشوه، په پخه کې ښکیل د دواړو خواوو غندنه وکړه، او دواړو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د غونډې نه پس کونسل په خپله خبر پاڼه کې داسې پیښو ته د ډلیز انصاف نوم ورکړو، چې خلک ته یوې واقعي په عکس العمل کې قانون په لاس کې واخلي او په خپله عمل وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ډلیز تشدد او قانون په لاس کې اخیستل د قرآن پاک او احادیثو د تعلیماتو خلاف دي. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار دی چې په عامه پوهاوي کار وکړي او ځانګړي عدالتونه جوړ کړي. په پېښور کې د اسلامي قانون او شریعت ماهر او د اسلامي کالج پوهنتون د اسلامیات ډیپارټمنټ پخوانی چیرمن ډاکټر حفظت الله وایي چې د داسې پیښو مخه په عامه پوهاوي سره نیول کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل د سپارښتنې په هکله د مشال ریډیو ته وویل:
په ملکي عدالتونه مشته دی، په ملکي نظام مشته دی، په ملکي ادارې مشته دی، او امن و امان قایمول، خلکو ته تحفظ ورکول دا خو د حکومت ذمه داري ده. دا په سپیشل کورټونو باندې چې دی، زما د خیال مطابق دا سیزونه نشي کنټرول کېدی، او که داسې په ایشوز باندې، په یو یو ایشوز باندې دین سپیشل کورٹس جوڑی گی، نو دا ہودل تک کله د تنخواه د سیوا کول احتجاج دے پای کی توڑ پوڑ کیگی، او کله درنی کیگی، شل مسائل دی یعنی په ملک کې. نو بیا خو په هر سبانه کدا سی چر سپیشل کورٹس جوڑی گی، نو دا ملک په اخر کې بس پاتې نشي، نو سپیشل کورٹس کې بد دی کنور جنو شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکوی په تور د خلکو وهلو او وژلو ډیره پیخه کیگی، خو د مخنیوي د پاره کوټلی ګمونه ندی پرته شوی. په کوټه کې کرنټ پو او تجزیهنګار همایون کسی ایډوکیټ وایي چې داسې مثالونه شته چې سپریم کورټ په دغه شان مقدمو کې د قرآن پاک او احادیثو حواله ورکړي دي، او د هغوی په بنیاد یې پریکړې کړي دي، خو مذهبي انتها پسندی په داسې پریکړو نه ختمیږي.
د سپیشل عدالتو ججان پاکستان رنګه معاشره کې چې سبا د ژوند ته خطر وي، زما نه دی خیال چې داسې فیصلې بولډ فیصلې کولی شي څوک. سپریم کورټ هم که دا رنګه فیصلې کوي، نو یو غټ بینچ جوړوي او بیا ډېر مطلب محتاط فیصلې کوي. نو سوسایټي تاسو ته معلومه ده چې څومره ایکسټریمیسټ په دا حالت څومره عدم برداشت دي. نو زما نه دی خیال که دا جوړم کې سپیشل عدالتونه، دا به داسې خاص افیکټیو وي او لا به څه بدلون راشي په معاشره کې، یا به دا شی کم شي دا موب. نو زما نه دی خیال په پاکستان کې داسې زورور قوت چې هغه له مذهبي رجت سره دا وخت ټکر والی سي، یوه فوج نه سي کول.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی اداره ده چې حکومت او پارلیمان ته د اسلامي مسلو په اړه قانوني مشورې ورکوي. دا اداره د جنرال ایوب خان په حکومت کې په 1920 کې جوړه شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاس د خبرونی نیمای ته رسیدلیو. د خبرونو لنډی سم پام راړو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت او اپوزیشن استازو د 2019 په پولیس اکټ کې د بدلون پریکړه کړې ده. د خبره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی خان پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه. د ویل چې په پولیس اکټ یا قانون کې د بدلون پریکړه ځکه کړې ده چې تیر کال د مئی پر 9 له کارجنو مظاهرو وروسته د دوی په وینا د پولیسو چلند سم نه و. پولیس تر اوسه په دې اړه څه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات په مالم جبه کې یو ټرافیکي پیښه شپږ تنه وژلي او شپږ نور ټپي کړي دي. د مالم جبه پولیس او د ژغورنې ادارې ریسکیو یو لس دوشت وای تیر شپه ناوخته د پیښه هغه مهال لمسته شوی چې د مالم جبه د یو هوټل کارکونکي منګوري ته پر لارو او بس یې ژوري کندې ته ولوېد. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه ژوب کې د سیاسي ګوندونو اتحادی او نورو ځایي قبایلي مشرانو په کستوي او سمبازه سیمه کې د پوز د عملیاتو خلاف جرګه کړې ده. د مئی پر 13 سوي دي جرګې کې غوښتنه سوي ده چې پوزي عملیات دی ودرول سي او له دانه سر څخه دي د سرحدي عسکرو امنیتي پوستي لری کړي او عام خلکو ته او سوداګرو ته دي د آزاد توګه د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل کړی دی. یاد ادارې په یو خبر پاڼې کې خبرداری ورکړی چې په دې ولایتونو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټرو باران کېدای شي ورسره د سیلاب امکان دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د امنیتی تړونونو لاسلیک کولو لپاره د وخت په سویډن کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به د دې ترڅنګ نن د شمالي اروپا د هیوادونو یا نورډیک په سرمشیزه کې هم ګډون وکړي. تاسو زموږ غلله مشال ریډیو څخه اوري. اوسم د پاتې رپورټونو پر لور. کارپوهان وایي چې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه داسې خبرې کیږي چې ښکاری په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمیت پیژندنې لور ته یو ممکنه ګام وي. د طالبانو په رسمیت پیژندنه به د پاکستان پر امنیت څه اغیز ولري. هم پر دې اړه اسرائیل مومن په پاکستان کې د پوهانو او پوز د پخوانیو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
وروسته له هغې چې د روسیې د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترګرو ډلو له لیسټه د افغان طالبانو د احتمالي ایستلو خبره کړې. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د مئی په 28 امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به ناوړه پیغام وي. اوس پوښتنه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل به د پاکستان په امنیت څه اغیز ولري. د دې په ځواب کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مې په 13 مشالې ډوته ویل پاکستان چې یو وخت د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کمپاینونه کول اوس نه غواړي چې دغه کار وشي. د په خبره ځکه د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت له راتلو سره به د طریقې طالبان پاکستان مخه ونیول شي خو د هغو سرچپه کار وشو. نوموړی وایي که اوس د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو دې سره به نه یوازې افغان طالبان ځواکمن شي بلکې ټي ټي پي به ورسره هم پیاوړی شي او داسې ورشته چې په پاکستاني حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره به د دې ډلې بریدونه نور هم زیات شي.
نو پاکستان ته خو یو په دهشتګردۍ نه خطر ده او بل طرف ته د هغې د افغانستان د تعاون نه کوي. په دغه کې دغه دویمه خطر ده او دغه خطره نورو زیاتېږي.
پاکستان تور لګوي چې 2021 کال په اګست کې په کابل کې د افغان طالبانو له واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د طریقې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو بریدونه څو چنده زیات شوي. اسلام آباد تور لګوي چې ټي ټي پي د دې بریدونو لپاره د افغانستان ځمکه کاروي خو افغان طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیت د پاکستان داخلي مسله ده او باید په خپله یې حل کړي. د کراچي پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د مئی په 13 مشالې ډوته وویل که نړۍ د افغان طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني نو پاکستان به نه یوازې د دې خلاف ځي بلکې د افغان طالبانو پر ضد به خپلې پالیسۍ نورې هم سختوي. نوموړی وایي که پاکستان داسې ونه کړي نو په هیواد دننه به یې وسلوال بریدونه نور هم زیات شي.
که پاکستان خپله پالیسي بدله کړي نو د هغو به ډېر نقصان وشي، ځکه موږ وکتل چې په پخواني حکومت کې د ټي ټي پي وسلوال هیواد ته راوستل شول، نو بدامني نوره هم زیاته شوه، ځکه چې افغان طالبان او پاکستاني طالبان په خپلو پالیسیو کې بدلون نشي راوستلی، نو نتیجه به دا وي چې پاکستان به بیا د ترهګرۍ مسلې ته لاړ شي.
خو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف بیا وایي پاکستان چې افغان طالبان خپل اساسه ګڼي په رسمیت سره پېژندل به یې دا هیواد خپله ګټه بولي. عرفان د مه په درشمه مشال ایډیو ته ویل پاکستان تاریخي طالبان پاکستان ختمول نه بلکې کنټرولول غواړي، او د په خبره کې دی شي په دې لړ کې ورسره افغانستان مرسته وکړي،
بلکې پاکستان غواړي چې د ټي ټي پی مسله پاکستان بایلیټرل سطح باندې طالبانو سره حل کړي، او دغه سي د طالبانو ته ساک ته په افغانستان کې نقصان هم ونه رسي، هغه لیډران هم جوړ شي، د هغه یو سیاسي بصیرت ته هغه هم دنیا ته نمایا شي، چې هغه څوره کوشش کوي دهشتګردۍ خلاف ګمونه وشته ونه کې او د پاکستان مرسته یې وکړه، نو دا به یو سکسس سټوري د طالبان ټي ټي اے پاکستان غواړي چې هغه مخترا شي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ویلي هیڅ دریز نه لري چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. نوموړي د افغان میرمنو او جنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو له ژمنو سره په ټکر کې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د پاسپورتونو د ورکړې پروسا په ځنډ پر مخ روانه ده. دوی له مسولینو چارواکو غواړي چې د پروسې د چټکتیا ترڅنګ دي د دې ولایت لپاره د پاسپورتونو د ورکړې ونډه هم زیاته کړي. بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین وایي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه په منظم ډول پر مخ روانه ده، او زیاتوي چې په تیر یو کال کې څه باندې 19,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړي دي. نور حال په دې رپورت کې.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت د ورکړې پروسه په ځنډ سره پر مخ روانه ده. دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو د پروسې د چټکتیا ترڅنګ د دغه ولایت اوسیدونکو ته د پاسپورټونو د سهم د زیاتولو غوښتنه کوي. دوه تنه محب الله او اکرام الدین وایي
زمونږ د کونړ دغه سهم ډېر کم دی، ځکه تعداد د خلکو ډېر زیات دی. که د دې خلکو دپاره نورم پر اخیر راولي نو ډېره بخې دې خلکو ته به سهولت وي.
موږ ته لږ د دې ویزو د پاسپورټونو موږ ته مشکلات اسانه کړي، نو دا به د مرکزي حکومت نه زمونږ غوښتنه یو ډېر خبره سره وکړي.
د سمسور په نوم یو بل تن بیا شکایت کوي چې سو میاشتې وړاندې د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره آنلاین غوښتنه کړې وه، خو لا هم خپل نوبت ته انتظار باسي.
د کونړ پاسپورت ته سیما ستنام کو تقریبا درې میاشتې مخکې ما دا ستنام وکړو، خو ستراتو سایټ ډېر وخت بند و، مصروف او سایټ بیا در تبدیلېدو کار یې نه کړو.
بلخوا په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې د پاسپورټونو د ورکړې پروسه په نورمال ډول روانه ده، او هر ورځ 200 هغه کسانو ته چې د پاسپورټونو لپاره یې آنلاین نوملیکنه کړې وي د نوبت په اساسي ټولې چارې پر مخ وړل کیږي. د کونړ ولایت امنیه قمانداني اړوند د پاسپورت امیر سپی ولایا سر وایي
د پاسپورټونو د ویش اړې په نورمال ډول جریان لري، چې د تیر مالي کال 1402 د مراجعینو په تعداد 19,400 پاسپورټونه هم توزیع کړي دي، چې د دې له امله د دولت خزانې ته 1,06,002,900 افغانۍ تحویل شوي دي.
کونړ د افغانستان په ختیځ کې ډیورنډ کرخې ته سیرمه پروت ولایت دی چې د کرخي دواړو غاړو ته ولسونه د خپلولۍ اړیکې لري. پخوا به نه یوازې دا چې په نواپاس، غاخي کنډو او بنشایي لارو خلکو تګ را تګ کاوه، بلکې د تجارتي مالونو د لیک را لیک لارې هم وې. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې په ډیورنډ کرخه ازغن تار لګېدلی، هیڅوک نشي کولی چې په یادو لارو تګ را تګ یا تجارت وکړي. کنړ میشتې د طالبانو له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو په ورکړه کې دې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د پکتیکا ولایت په شخیل آباد ولسوالۍ کې د اوبو د یو چک ډیم د جوړولو کار پیل شوی دی. ځایي طالب چارواکي وایي د دې پروژې موخه د چک ډیم نږدې سیمه کې د ځمک لاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لږوالی او د یادې سیمې د کرنیز ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي چې په روان کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې 14 د اوبو واړه او منځني ډیمونه منظور کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې 160 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلینو وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ضایع کیږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر مشال راډیو ته وویل
مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مو د ساحه مشخص کړی ده. په دغه ساحه کې د دې ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه موږ انتخاب کړې ده چې موږ هغه د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو. د دې په خاطر باندې موږ انتخاب کړې ده.
ځایي خلک وایي د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیزو ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بی حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېم راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله ډېره چې استفاده کوي. دور هم د موږ ځکه دغسې پاتې دي په اوبو، دور هم د موږ ځکه په اوبو دي چې دا ډېم وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د 24 لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي. د ټول پکتیکاوالو د پاره مو دا زړه دی یو چې هر ولسوالۍ د پاره لخر چک دیمونه جوړو. په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعد یې جوړ شوی دي، په باز نور باندې لخر سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه وازه د کرنیز زمکو ډیره برخه دایمي وبنه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. سمود مخکې د ایم سی نړیوال مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 1,00,000 امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د خیبر ضلع د زراعت محکمې په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانوني فصلونو په ځایي قانوني فصلونو کرلو لپاره د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته پروژې پیل کړي دي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په تیره بدامنۍ کې په باړه او تیرا کې شاړې سوي په سلګونو اکړه ځکی یا هوار کړي او اوس یې هلته په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری شروع کړې ده. د مشال رړي خبريال فرهاد شینواري د موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام مشال ریډیو ته وایي چې په تیرا دره کې په لومړي وار په غوزانو او ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او مشرومو یا خریډي فصل نه حاصلات اخیستي او د لمر ګل نه د تیلو ویستلو او مارکیټونو ته رسولو باندې هم کار پیل کړی.
اخروټ چې کومه قلم کری ده د بنیادی مقصد دا ده چې مونږه غسایی کا غزی اخروټ چې پکې ولګو چې دنا غسایی چې کومه ځنګلي اخروټ یا ته ختم شو وسایی اخروټ جوړ شي او په دې لحاظ سره مونږه د ځنګلي زیتونه دغه کو چې ځنګلي زیتون غاشي او مونږه صحیح قلم کری په کې وکړو صحیح ویرایټی راشي به تر به انشاء الله د 50-60% پیداوار د بزیاتېږي او مونږه د اسلامیک ریلیف په امداد سره مونږه 400 اکر ځمکه جوړه کړې او د ته مې تخم غوړ کړه او غنم او نور مختلف ویجیټیبلز چې خیبر کې مونږه سن فلاور پیدا کو دینا مونږه تیل او بسو او سن فلاور مونږه یو دې برند جوړ کو د خیبر والا ان شاء الله.
نوموړی وایي په تیرا کې نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکایي ادارې یو ایس اے آئی ڈی د ایرډا په نوم پروژې او سره اسلامک ریلیف امدادي ادارې په مرسته ځایي زرعي تنظیمونو ته تربیتي کورسونه هم ورکړي.
کار کوو په مختلف ویلیو چین باندې او په مختلف مونږ سره د څومره سوسایټي څومره ارګنایزیشن دی لوکل ارګنایزیشن دی دا مونږ ټرین کوو په دې باندې مختلف اکټیویټیز وکړو تونو قلم کاریا وکړل او د خروټو قلم کاریا د ایتبه قاعده ټریننګ مله او شوال
د باډي او خروندګر ګل فراز زپریدای مشال ریډیو ثوای چې حل تا وس هم د دوی نیمای نه زیات زمکی لا هم شاړي پرتی دي او په کار را دا هم ورته هوار کړل شي.
مونږ لا اوس چې کوم دی د غټي مشینري ضرورت دی چې دا زمکه په اورې کو ځکه چې مونږ اوس هم تقریبا چې 50% زمکه بنجره پراته او سره سره د واټر چینلو د پخلی ضرورت هم دی. د دې نه علاوه چې کوم زراعت زراعتي تخمونه دي لکه اوس د خخه تخمونه او تیي هایبرید تخمونه دي نو چې دا مونږ لا روکړ شي نو مونږ چې کوم د ذمېداران دي دا په خپل خپو باندې ودرېږي نو چې مونږ له د هایبرید تخمونه ملو شي لکه پیاز شو د وګه شو او د مرپرستو شو نو دا خخه تخمونه دي او جدید طریقو باندې کارل شي چې هغه ترننګونه ورکړل شي غزمیداران ته نو ان شاء الله تعالی چې دا زمیداران به ډیر زیات د دوی نه فایده واخلي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې خلک غیر قانوني فصلونه لکه کوکنار یا ډوډه او سره بنګ کری او دوی هڅه کوي چې دا غیر قانوني فصلونه رقم کړي او قانوني فصلونو کارل زیات کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان پوز وای چې د نهم مئی په پیښو کې ککړ کسان دي د قانون منګول ته وسپارل سي او پر ضد یې کاروای وسی. د پوز کمانډرانو دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د مئی پر 13 د اسلام آباد یو ځایي عدالت د نهم مئی پیښو په دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړ. د 2023 کال د مئی پر نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له گرفتاری وروسته په ټول ملکی تحریک انصاف ګوند پلویانو مظاهری کړی وی او هغه محل سرکاري دفترونو او پوځي تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی وو. امنیتي ادارو د دې پیښو په تړاو لسګونه کسان نیولی ول او د ځینو مقدمه په پوځي عدالتونو کې هم روان دي. نور تفصیل د ګلایاس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د مئی په نهه ویشتمه د پاکستان فوج کمانډرانو په غونډه کې د تیر 2023 کال د مئی نهمې نیټې قهرجن لاډنو پلان جوړونکو پر ضد قانوني کاروایی خبره کړې ده. د اسلام آباد یو مقامی عدالت په همدغه دوه مقدمو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې د مئی په دیشتمه په خبر پاڼې کې ویلي دي چې د فوج مشر سید عاصم منیر په مشرۍ کې د فارمیشن کمانډرانو په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نهم مئی پیښو کې ککړو کسان قانون منګلو ته سپارلو خبره هم وشوه. د کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې دا د هیواد په ګټه ده چې د مئی د نهمې نیټې پلان جوړونکي د هغو راپارونکو او سهولتکاران دي د قانون منګلو ته وسپارل شي. یا د بیچ تیر کال د مئی پر نهمه د القادر ترست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو په فوزی دفترونو او دولتي او شخصي ودانیو حمله وکړي او ورته زیان واړولو. د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالو په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شول او لسګونه ژوبل هم شول. عمران خان تور پوری کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو او اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحریک انصاف پر ضد مقدمه جوړول وو. د پاکستان پخوانی وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مئی نهمه تور ورځ بللی او سکه یې رسمن یادونه هم وکړه. د نهم مئی پیښو په تړاو تحریک انصاف ګوند نږدې 300 پلویان هم نیول شوي دي. خو د مئی په دشتمه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت په دوه مقدمو کې د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي او پخواني وزیر اعظم عمران خان بری کړی دی. دا مقدمې د 2023 کال د نهم مئی د پیښو په اړه وي. خو په دې مقدمو کې د بری کېدو باوجود په پخواني وزیر اعظم اوس هم نږدې یو نیم سل مقدمې درج دي. په اسلام آباد های کورټ کې وکیل مصدق عزیز خټک د مئی په دشتمه مشال دی ویل چې په عمران خان زیات مقدمې په ټرایل کورټ کې روان دي.
هغې نه علاوه د ده خلاف یو څومره کیسز دي. قانون په دې باره کې ډېر واضح دی چې یو کس دی هغه په یو شي کې انوالو نه دی، تا سره د هغه خلاف څه ایویډنس نشته، نو ته څنګه هغه له سزا ورکولی شي یا ته هغه څنګه نامزد کولی شي؟ ټول دنیا ته پته ده، مطلب پاکستان کې که وکیلان دي او که ججان دي یا ایون نور میډیا ده، هغه ته پته ده چې د عمران خان خلاف کیسز شدي دا په میرټ باندې نه دي. دا یو پیورلی وکټمایزیشن روان دی. دا هغه چې چا سره روان دی هغه تاسو ته هم پته ده، مونږ ته هم پته ده چې کله یو کیس کې تا خلاف څه ایویډنس نه وي، زما په خیال عدالتونه اوس کوشش کوي چې هغه انډیپینډنټلي او د قانون مطابق فیصلې ورکړي. او هغې کې زمونږ اسلام آباد چې کوم عدالتونه دي هغې هم لګیا دي، پنډۍ کې ډېر عدالت یو څه فیصلې وکړي. او ایون اسلام آباد هایکورټ چې دي هغه وایي چې دا شیزونه مونږ په میرټ باندې ول ډیسایډ کوو. هغې نه مخکې هغوی یو لیټر ولیکو سپریم کورټ ته.
یا اویا کلن عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشت راهیسې په زندان کې دی او پر فوج تور پوری کوي چې هغه زوروي. خو په دې رسو کې په زیاتره مقدمو کې عمران خان ته ضمانت او یا بری کړل شوی دی. د تحریک انصاف مخکښان هم ویلي چې عمران خان پر ضد مقدمې به ختم شي او نوموړی به ډېر ژر له زندانه راخوشي شي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي خورش خټک د مئی په دشتمه مشال ډیټ ویل چې په موجوده حالاتو کې داسې نه ښکاري چې عمران خان خوشي شي.
کیس چې دی په هغه کې چې په ده باندې کوم کیسونه جوړ شوي دي چې خلکو په دغه باندې اټیکس کړو، په حکومتي او ریاستي او خاص کر فوجي کوم عمارتونه چې وو انسټالیشن په هغه باندې، هغه ډېر مهم دی. نو که دا په دې کې ورته څه ریلیف نه ملاو، نو زه نه کړم چې عمران خان چې دی دا زر را آزاد کړي شي او پی ٹی آئی والا سے خپل پروپیگنڈا موپیگنڈا کی جان لم زلخ کی او خپلو ورکران لم زلخ کی خو ما تدا سے لگی سی دا عمران خان زر تر زر اخلاسی دل چیزی دا ممکنه ندی.
دا په داسې حال کې ده چې فوج د مئی د نهمی او لسمی تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د فوجي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بلوګرو پر ضد مقدمه چلوي. فوج وروسته ویلي ول چې د هغو لسګونو کسانو پر ضد په فوجي عدالتونو کې مقدمه روان دي چې فوجي ځایونو ته زیان رسولي. د غیر سرکاري ارقامو سره سم نږدې شاوخوا 300 کسان د بلبو په تور نیول شوي وو او ځینو مقدمې په فوجي عدالتونو کې هم روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د روان 2024 کال د مئی پر نهمه د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې د 2023 کال د مئی تر نهمې وروسته نیول شوي کسان باید بې له شرطه خوشي شي. د سازمان د جنوبي ایشیا څانګې پر ایکس چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې د مظاهرو پر مهال زرګونه کسان نیول شوي ول چې ورڅخه یې تر سلو زیات د فوج په حراست کې ول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تھا ورجاست نند تمباکو څخه د ځان ساتلو او په دغه نشه د ختمولو نړیوال ورځ منځل کیږي چې عنوان دی تمباکو ته خدای پماني وایست. دا چې د تمباکو څخه پاکستان کې 1,60,000 څخه زیات خلک هر کال مري، نو همدا سي په نړۍ کې 800,000 خلک مړ کیږي. په پاکستان کې په 2019 کال کې د 1.15 اربو روپیو څخه زیات تمباکو استعمال شوی وو، او په دې کې د زنانو تمباکو استعمالونکو شمیره 3,00,000 څخه زیاته وه. شانواز ترکزی په دې اړه رپورټ لري.
سلطان د تماکونه په کاغذ کې تاو شوی سګرټ هم څخل، خو دی وای چې هغه اوس ډیر کم کړي، البته برقی سګرټ یې شروع کړي.
دا ډیر ګران دی د سګرټ نه، 30 ml چې کم بوتل دی هغه تقریبا 2,500 روپے کې. نو ما سره دا 2,500 روپو والا چې کم 30 ml بوتل دی دا تقریبا 3 میاشتې ز استعمالومه، مطلب دا د دې مکمل چې کم دا ویب دی دا موږ ډکو، هغه ډکولو نه پس دا یو ویب زما تقریبا هفته کار کوي، ځکه زه ډیر زیات څکلو والا نه یم. ما ډیر په ګان ځان د سګریټو نه خلاص کړی، په دې مې ځان اړولې دی. د دې نه دا طریقه و چې پہله به ما 30 mg کې دا استعمال ول، 25 mg کې سوري، اوس 25 mg نه چې دینو زر اغله ما سر ستاسو 20 mg تا 20 mg نه چې دینو زو سغی ته داوې مچا د دودري فلیور یو زیک، نو دا 20 mg نم کم کنو جغی دودري فلیور یو زیک، نو دا 20 mg په ځای باندې 12 mg 10 mg ته خبره راشي.
پاکستان کې د تماکو پیداوار د tobaccoatlas.com تر مخې 1,04,000 ټنه دي، او دغه په شاوخوا 15,000 اکر ازمکه پیدا کیږي. د پیښور د چیسټ سوسایټي د تنظیم مشر او د پیښور په خبره ټیچینګ هسپتال کې د پیپړو یا پړپوس پروفیسر او ډاکټر سادیا اشرف مشاد رډو تول د تماکو د وځي په نړۍ کې هر کال 800,000 خلک مړ کیږي.
پاکستان کے 1,60,000 افراد مړ کیږي، او دی کې معشومان چې دی هغه ډیر زیات دی نن سبا، او معشومان سګریټ نوشی نه زیات نن سبا د چې نیکوټین پاوچز دی ویلو، اور هغه په وجه زیات افیکټ کیږي. چې بیماری دی هغه تشه سا والا بیماری نه دی، ماسکو بیماری دی، ګردو بیماری دی، زړه والا سترګو والا ټول بیماری دی نه جوړیږي.
د ډاکټر سادی اشرف په خبره هغه وخت چې مختلفو تنظیمونو د سګریټ د نقصاناتونو خلک خبرول شروع کړل، د سګریټو کمپنیانو د نشایانو لپاره برقی سګریټ او د شیشه په نوم د چیلم او شیان جوړ کړل، خو دغه شیان هم د سګریټو په شان خطرناک دي.
یو خدا د ای سګریټس دی ورسره ویلو نیکوټین پاوچز دی د ټول هغه کړی دی، خو دې نام بیماری هم هغه په شان زیات دی، خو بیا هم د ډیر زیات دی. موږ ایمرجنسی کې ګورو ینګ ینګ ماشومان ورسی هغه ریسپیریټری فیلیر کې ورسره د چې د نیکوټین پاوچز چې دی دینا ټول هغه زهر ټول بیا وجود کې پیلاو کې.
پاکستان کې د دغه پانی ټوبیکو اټلس د معلوماتو سره سم د 1,15,000 اربو نه زیات روپو تماکو هر کال استعمالیږي، چې په دې کې 15,00,000 نه زیات عمر والا او نارینه شمیره 1,55,00,000 نه زیاته ده، ولې د زنانه شمیره 3,00,000 او د 80,000 نه زیاته ده. په دغه پانی کې دوی لیکلي دغه معلومات د 2019 کال دی. دا چې آیا د تماکو نه ځینې کروندګر د دې د وجې چې ګنه دا یو خطرناک پیداوار دی کوم نورو فصلونو اړخ ته لاړ دي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري لیاقت یو سبزی مشاور راته وویل چې داسې نه دی شوی، ته وویل البته بیا په ځینو ځایونو کې تماکو کرل بند شوي ضرور دی.
چې تماکو فصل چې دی نو دا ډېر ګران فصل دی، ډېر په سخت وخت کې راځي، د ګرمۍ په موسم کې چې کوم دی نو په دې کې د پټي او بیا خصوصا د پټۍ چې کوم کار دی نو هغه ډېره زیاته ګرمۍ کې کیږي. بیا د دې مارکیټ چې کوم دی نو هغه کوم زمیندار چې کوم دی نو هغه خپل کاسټا پروډکشن چې هغه په کوم لګښت وکړي نو هغه لګښت وته نه ملاویږي، چې زمیندار د خپل معاوضه نه ملاویږي نو یقینا چې هغه به د نورو فصلونو سوچ کوي نو هغه چې کوم دی نو هغه طرف ته خلک تلی شي. زمونږ په سال اکو کې لکه زمونږ د نوخار چې کوم دی نو کوړي علاقه زمونږ په سوابا کې تور ډېری او هغه سره تړلی علاقے بیا شیرگڑ علاقہ پہ مردان کے نو دغه کې خلک چې کم دینو ضرور سبزو طرف ته یا نورو فصلونو طرف ته تره دي، هغه فصلونو ته چې هغه ته زیاته ګټه ورکول شي.
نن د مې په یو دیر شمه سه نو ټو ټو وکو معنی چې بس نور تماکو ختم پونو نړیواله ورځو منزل کیږي. 13 ورځ په خبر شیرپا هسپتال کوم د ډاکټر سادیا اشرف مشرۍ کې د دغه روغتون غنو زنانو او نارینه نرسانو او ډاکټرانو د بیداری واک یا لاریون هم کړو. دوی پیغام ورکاو چې خلک باید د تماکو د استعمال نه ډډه وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.